آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومانو ته نور سندري هم ووایي.
له دې سره د لسنیوي بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له سیفی الله ستانک زین اوري.
د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه سیمه کې یو شمیر افغان ځواکونه محاصره کړي. د پنچیر مرستیال والی امین صدیقی دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل د پنچیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمیر عسکر لیږل شوي وو چې د سیمې قهرجن خلک آرام کړي، خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکري سر کړي. د بازارک د سنګانه کلي اوسیدونکي د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په غبرګون وتلي وو. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قومندان ټاکل شوی. همت وروسته له هغه د کابل امنیه قومندان شو چې پخوانی امنیه قومندان امان الله واحدی په کابل کې د نامنیو د زیاتېدو په خاطر لیرې شو. سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستي لامل کیږي. او تمه ده د بیلاروس د ولسمشر همدا مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیفن باګن سره په لیتوانیا کې وګوري.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ ازادي رادیو ډاٹ کام. د اونۍ په بحث کې د کابل د ناامنیو پر علتونو بحث سوی دی. مخکې تر دې چې دغه ګردی میز خپور سي د کابل چاپ ورځپاڼو ته ناجیه صاحبه کتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې د پاکستان له لورې په توندلارو ډلو د بندیزونو په موضوع لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې دا شوي چې پاکستان دا کار د خپلو شخصي اهدافو له هغې ډلې اقتصادي موخو لپاره ترسره کوي. ورځپاڼې لیکلي پاکستان هیڅکله نړیوالو فشارونو ته غاړه نه ده ایښې، خو اوس په ظاهره کې د پیسو وینځلو د سار یوې ادارې تر فشارونو لاندې دا بندیزونه لګوي. سرمقاله کې راغلی پاکستان هڅه کوي چې په طالبانو او د القاعده شبکې په مشرانو د بندیزونو په لګولو سره له مالی اقدام څخه ځان وژغوري. پاکستان حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف آی ټی اف له خړ نوملړ نه د وتلو لپاره تر فشار لاندې دی. افغانستان ورځپاڼې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې باندې نیوکه کړې او لیکلي چې دا هوکړه تر ډېره طالبانو ته امتیازات ورکوي. ورځپاڼې ادعا کړې چې دغه امتیازات ځکه ورکول کېږي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د جمهوریت تر چتر لاندې عادي ژوند ته دوام ورکړي. د سرمقال لیکونکي په باور دا ډول هوکړې نه یوازې د طالبانو د کړنو مخه نه نیسي، بلکې هغوی ته دا فرصت هم ورکوي چې د یو سیاسي ځواک په توګه میدان ته راودانګي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د علي پور په نامه د یو غیر مسؤول کس په بیانی ولو ټینګار کړی. ورځپاڼې ادعا کړې چې دغه غیر مسؤول وسلوال د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د کندهار 15 اوسیدونکي تښتولي او تر دې وړاندې هم ناقانونه کړنې کړې دي. سرمقاله کې ټینګار شوی چې علي پور په یوازې توګه دغه کار نشي ترسره کولای، بلکې په وینا یې د نوموړي تر شا نور لورې هم ولاړ دي چې حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. سرمقال لیکونکي په هغو چارواکو هم غږ کړی کوم چې د علي پور د خوشي کولو ضمانت یې کړی او لیکلي دغه چارواکي په دې برخه کې مسؤلیت لري چې نوموړی عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
کابل نګدی هر ورځ دیوی 14 شاهد دی. ولایتونه هم نګدی لوړ تبر خلک سره مخ دي، خو په یو توپیر د ډیرو 14 مسؤلیت نه منل کیږي. هاو هغه چې پلویا کچ کیږي لکه په کابل کې د سیشن به د ورځې راکېټي بریدونه چې 15 حوزه په نخ کړی پړی داعش ډلې ومنله. هغه ډله چې د افغان حکومت لخوا ملا ماته شوی بلل شوی او د ډیرو مهمو مشرانو د وژنې او نیونې خبرې هم ورکړه ده. ځینې پوښتنې مطرح کیږي چې د دې ډلې د مهمو مشرانو د نیونې او وژنې سره سره بیا هم ولې دا ډول بریدونه کیږي. روان کال نسبت د طالبانو په پرتله خونړۍ حملې داعش ډلې کړي. په کابل کې د سکارو مذهبي عبادت ځای په نخښه کول، د ننګرهار په محبس برید او ځینې نورې حملې چې ډېر تلفات یې درلودل د دې ډلې لخوا شوي دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راسره میلمانه شنونکی کابل خان تدبیر، شنونکی عبدالباری عارض او د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان صاحب دي زه خپل درې واړو ملمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. بحث به زه خغلی تدبیر صاحب نه پیل کړم. اوله کې تدبیر صاحب، لوی بریدونه مخکې تقریبا یوازې طالبانو کول، اوس د داعش لخوا د دې بریدونو کول څه ښایي؟ آیا بله جګړه تر بل بیرغ لاندې پیلیږي؟
مننه. سلام تاسو او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته. زه د فکر کوم په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلنه غمیزه حکومت کې چې تر ډیره بریده پورې د افغانستان ګاونډ ښکېل ده او هغه دا پروژې په قرارداد باندې اخلي او تمویلیي، افغانستان کې د جنگ د ختم آثار تر اوسه د داعش له هغه سره یو ځای دي، حزب ولایات او ځینو نورو نومونو تر عنوان لاندې کومې پروژې چې را څرګندېږي په دې کې د افغانستان ګاونډ ده. موږ په دې باندې پوهیږو چې دغه څوک چې مسؤلیتونه اخلي په حقیقت کې هغه مرجع افغانان کاملا دقیق په دې مسله باندې پوهیږي چې کومه مرجع چې چا ته وغواړي مسؤلیت ورکړي هغه په هغو باندې اړي او د هغو تر عنوان لاندې مسؤلیت اخلي. په حقیقت کې دغه ډلې تاسو یو د کډادي سیمې جغرافیا لیک مطالعه کوي، دلته موږ خلاص سرحدات نه له مرکزی آسیا سره لرو نه له ایران سره لرو، موږ له یو هیواد سره خلاص سرحدات لرو چې هغه د ډیورنډ کرغړې نه کرخي اخوا لوی لاس لري او هغه د غوب کنټرول کې ده. دغه پروژې معمولا هغمل ته ډیزاین کیږي او په دغه تیر پنځه څلوېښت کلنه غمیزه کې په افغانستان کې د دوی لخوا نه دومره لوی ظرفیت روزل شوی ده چې هغه هیڅوک، یعنی داعش طالب هیڅوک د هغه شاته ونه درېږي. دوی د دې توانمندي لري چې په افغانستان کې دغسې مسایل لکه پرون د افغانستان د ازادۍ د استقلال د ورځې جشن، د کابلیانو خوشحالي بېرته په غم اړول او بې ګناه خلق وزل او زخمي کول، دوی د دې لپاره یو لوی ظرفیت لري چې له پخوانیو مجاهدینو رانیولې بیا تر ننه ټول ډلې چې دوی سره په دې مسایلو کې ښکېل دي په دغو کې د دوی خپل ظرفیت وجود لري او دا کار کېږي. هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې یوه بله پروژه د جوړېدو په حال کې ده چې هغه باید همدغه جنگ ته ادامه ورکړي، دا چې هغه به داعش یا به کوم بل نوم ولري. ولې زه فکر کوم چې جنګیالي او ظرفیتونه به همغه وي چې په تېر څلوېښت کاله کې دلته آمده شوي دي او د دوی لپاره کار کوي.
ډېره مننه تدبیر صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم. اریان صاحب، تاسو هم ښه راغلاست بحث ته. زما پوښتنه د تاسو دا ده چې د وروستیو نامنیو چې نږدې کابل کې هر ورځ دوا یا هم یو چاودنه کیږي، د دې سربېره راکټي بریدونه کیږي، ولایتونو کې هم نږدې همدا حال دی، دلیل څه شی دی؟
سلام علیکم. د فکر کوم د تاوتریخوالي مسؤلیت طالبان ته مربوط کیږي چې هغه یو لوی چتر ایجاد کړی دی. پرونه عمله او نه عمله دا ټول دغه نوی موج خشونت د طالبان رامنځته کړی دی او غواړي چې د خلکو پر روان باندې لوبې وکړي او دا یو د رواني په لحاظ باندې خلکو ته یو اغیزه واچوي. نو په دې اساس باندې د دې مسؤلیت د مونږ په فکر باندې د طالبان ته مربوط کیږي او مونږ هم خپل اقدامات کړي دي مخکې له مخکې او په دې برخه کې یو لوی شبکه مخکې نیولې دي چې دوی د ماینونو په ساز کې دخیل وو او هغوی ورک شبکې هم فکر کوم چې د هغوی په تبانی باندې غواړي چې دغه موت د خشونت افزایش ورکړي،
ظرفیت د جګړې په افغانستان کې کیږي. البته هدف لدی د ظرفیت د جګړې نه دغه تاوتریخواله ده چې افغانانو سره کیږي، یو بستر دی او تاسو دغه بستر تقریبا په خپلو خبرو کې طالبان یاد کړ. که طالبان داعش بیا څوک دی چې مسؤلیت یې مني، لکه د راکټي بریدونو مسؤلیت چې په کابل کې پنځه حوزې په نخې کړي،
دا منبع ډیر مهم ده چې منبع د تروریزم کوم ځای ده. مونږ تاسو ته معلوم ده چې منبع د تروریزم مونږ پسیمه کې کوم هیوا ته کدای شي کطالب یې ک لشکره د طیبې ک القاعده دا ټول فکر کوم چې یو نږدې اړیکې او ځان سلر لري او غواړي چې د تاوتریخوالۍ افزایش ورکړي. زموږ په فکر باندې چې هر څوک خشونت رامنځته کوي لوی چتر طالبان مسؤول ده، دا داعش هم مسؤلیت ومني او طالبان مسؤلیت نه مني. د مونږ په فکر طالبان مسؤول دی او د مونږ موقف د داعش د نورو تورستي ډلو پر وړاندې زمونږ موقف واضح ده، مګر د طالبان پر وړاندې هغه حسنیت چې مونږ ښیو هغه باید یو منفي برداشت نه وشي، دا یو
قوت حکومت سیکٹر بستر جوڑون کے طالب دے او بیا لدی حسن نیت د داعش په نوم باندې کې استفاده کیږي او خلق پکې وشل کیږي، فکر نه کوي دا خپل د افغانستان د خلکو سره یو ډول ظلم دی؟
بالکل دا خشونت د موج د خشونت دا یو لوی ظلم ده او لوی
خدا ظلم، یعنی تقریبا چې تاسو ورته توجیه ورکوي په دې ډول الفاظو سره.
نه منظور مې دا چې د دغه موج د خشونت څوک چې مسؤلیت هم نه اخلي او څوک چې داعش په نوم مسؤلیت اخلي، موږ فکر کوو چې دا ټول یو دی، یعنی ځان سره ډېر نږدې اړیکې لري، دا چې بلا اړیکې خدا دا کار نه شي کولای. دغه زمینه څوک برابرې؟ زمینه خوازی د طالبان برابرې، طالبان دغه زمینه را مرسته کی او بل تورستی دلی چې پاکستان ته مربوط کیږي هغوی راځي او خلک وژني او حکومت فشار لاندې راوړي. نو په دې اساس دا ډېره واضح خبره ده چې موقف د مونږ د موقف د طالبانو پر وړاندې هم واضح ده، د داعش د نورو تورستی ډلو هم واضح ده. مونږ روزانه هغوی پر وړاندې مبارزه کوو، قرباني ورکوو تر څو دغه زمینه د آرامش او ختم د جګړې پیدا شي.
ډېره مننه اریان صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو سره ګرځم. هر صاحب تاسو ته په بس کې خره غلاس وایم، زموږ د دواړو میلمنو خبرې مو واورېدلې. داسې مال چې د داعش ډلې مهم مشران نیول کیږي، د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست لخوا په تیره یوه میاشت کې د دوسو مهمو کسانو نمونه واخیستل شول. عبدالله اورگزی، اسدالله اورگزی، ابو مسلم خراسانی چې یو یې ووژل شو او دوه نور مهمې ونیول شول. داسې مهال چې دا کسان یې هم نیول کیږي یا وژل کیږي، کله چې اسدالله اورگزی ووژل شو په سبا یې په ننګرهار محبس باندې برید وشو، در حال کې چې کابل کې راکټي بریدونه وشول. نن د عبدالله اورگزی یا هم تیره ورځ عبدالله اورگزی د وژنې خبر ورکړل شو. اوس له استخباراتي او جګړه ییز حالت څخه وضعیت څه ډول بیانولی شو؟ هسته قوي ده که څنګه؟
تاسو ته او د میز ګډونوالو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. په حقیقت کې زه غواړم چې خپل نظر باندې یو تفکیک درته توضیح کړم. که داسې فکر وسی چې طالب او داعش یو دی، دا اشتباه ده. داعش یو نړیواله پدیده ده، هغه یوازې په افغانستان کې عمل نه کوي، نه په افغانستان مربوطه ده، هغه په عراق کې مو، هغه په سوریه کې مو، هغه په الجزیره کې مستا، هغه سره الشباب هم ارتباط لري، هغه په ډیرو مملکتو چې د دنیا حتی په اروپایي هیوادو کې عمل کوي. دا یو مرموز ډېر د لوړ اقتصاد لرونکې پروژه ده چې رامنځته شوې ده او پر افغانستان کې داسې خودجوش ملی واجه نه لري، بلکې یو وارداتي پروژه ده. خو غواړم چې بل باریکي درته توضیح کړم، هغه دا چې د دوستانو په صحبت کې ډېر منعکس ول چې ټوله د یو ځای څخه یادي د پاکستان څخه رامنځته کیږي او دا د غو ظرفیتونه دي. په دې هکله باید عرض وکړم چې دا تر ډیره حده دقیقه خبره ده، اما دلته پاکستان په یوازې سر باندې دومره لوی پروژې د تطبیق نه اقتصادي توان لري او نه نظامي. دا دا داعش موضوع چې په افغانستان کې مطرح شوی ده او تر هغه ځایه چې په جلال آباد کې ډېر کسان تسلیم هم شوه، د افغانستان نه و، ټوله د دغه ایجنسی و تر دغه خط واخوا ته، خاصتا د ورکزو ایجنسی ده، ټوله هغه خلک وه. اما دا سمه ده چې د پاکستان سره راځي، خو زه په دې عقیده یم چې دا لوی پروژه ده، په دې کې نور هیوادونه د پاکستان مرستندوی دي. یو که نوي په افغانستان کې طالب او امریکا تړون سره وکړي او په ډېر احتیاط باندې هغه مندرجات پلي کوي، نو په دغه وخت کې آیا د امریکا او پاکستان ته نشي ویلی چې دا داعش چې د کومه راوستی دلته؟ دا داسې نه دي چې یوازې د پاکستان کار دی، دا نړیوال کار دی. دا د ایدئولوژي د نگاه څخه د طالبانو څخه ډېر تفاوت
لري. اره سه بخنه غواړم، یو وخت کستان په یادې زما خو په یاد دی، نږدې میاشتو کې وړاندې حکومت یو خبره کوله، لوړپوړو چارواکو هم کوله او په ځینو سیاستوالو کې هم دا پوښتنه مطرح وه چې د سوریې داعش، د عراق داعش، هغه افغان داعش نه دی. اوس که یعنی ستاسې د خبرو په ضد باندې فکر کوم، دا مسله ده، یعنی داعش ډله هماغه ډله ده چې تاسې وایي چې په عراق او سوریه کې کوم رانی وکړه، خو په افغانستان کې هم هماغه ډول اوسي.
بله، زم په دغه عقیده یم، دا چې ما درته وویل چې نړیواله پدیده ده، دا د نړۍ په ډېرو هیوادو کې یو مرموزه پدیده ده، او دا مې هم درته وویل چې په لوړ اقتصاد رامنځته شوې ده، او افغانستان دا مې درته وویل چې وارد شوې پدیده ده. په افغانستان کې خود جوشه یا داسې ملي صبغه نه لري. نو زه د دام درته وایم چې اوس د دوی په افغانستان کې نو څه کوي، د دوی د سوریې او د افغانستان د اهدافو تفاوتونه. دوی دوه هدف تعقیبوي چې هغه په سوریا کې هم او په افغانستان کې هم تهدید ورته متوجه کوي. یو هدف د ایران په وړاندې مقابله چې په هغه سلسله کې هغه زموږ پاتې میون هم شامل بولي، او یو د روسیې په وړاندې. په افغانستان ته د دغې پدیدې تحمیلول یا را داخلېدل په دغه دوه منظوره باندې رامنځته شوي.
ډېره مننه نارس صاحب، ډېره مننه انشاءالله.
له همدې قبل هم روسیه ډېر د دې څخه تشویش لري.
هو ډېره مننه نارس صاحب، انشاءالله بیا هم زه راګرځم پوښتنه شته ده چې مطرح شي، خو زه به تدبیر صاحب ته هم دغه مسله مخ ته کېنم چې آیا له داعش زموږ تعریف یا زموږ د حکومت تعریف اشتباه دی؟ د نارس صاحب څرګندونو ته په اشاره او که فکر موږ کوو چې حکومت دا ډول فکر لري چې هسته یوه ده، یعنې هماغه طالب خو بیرغ بدلون کوم تفاوت پکې دی، د نظریاتو اشتباه ده او که تعریف اصلا د حکومت دپاره غلط دی؟
ګوري، که چېرته د موضوع اصلي او څېړل شي، د موږ دوست چې کومې اشارې درلودې هغه ډېرې دقیقې دي. داعش د افغانستان دپاره داسې سوژه نه لري چې هغه د افغانستان دپاره یوه کاملا پردي پروژه ده چې حتی د افغانستان سلامتیا او د هغه نوم نه مني. بنا اند د دې لپاره په افغانستان کې اوسېدا، په افغانستان کې د دې لپاره ځای پیدا کول دا ستونزمنه خبره ده، تر څو پورې چې له هغه سره لوی نړیواله اړیکه ونه وشي.
بخنوانم تدبیر صاحب، ساسي بحث قطع نه کوم، خبره مو په یاد وساتئ، که سوژن لري په افغانستان کې او د اوسېدو لپاره دغه فکر مونږ لري، بیا نو څنګه کابل ته راځي، سوار لس راکیټونه له دوه موټرو توغه یو مهمه حوزه ولي، دا د څه لپاره؟
ګوري، د ما خبرې ته لږ دقیقه توجه وکړه. اردا ده چې تر پلورن پورې د افغانستان خلکو که طالب ته جای ورکاو، کورې ورکاو، طالب یې د افغانستان د ازادۍ جنګیالی باله، او هغه په خلکو کې له خلکو سره مناسبات، له خلکو سره ناسته ولاړه، له خلکو سره په کورونو کې خپلوي، دوستي، شناخت، دا ټول ورسره درلودل. ولې هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یوه نړیواله پروژه ده، او په سیمه کې د هغه تطبیقونکی هیواد پاکستان ده. خو د موږ دپاره په افغانستان کې د هغه اصلي خبره یې ما درته وکړه چې دلته په تېرو 15 کالو کې یو لوی ظرفیت داسې جوړ شوی ده چې هغه د افغانستان د ګاونډ لپاره کار کوي، او د هغو پروژې په افغانستان کې عملا که د هر چا تر عنوان لاندې وي، زه په دا پرونی راکټو بریدونو کې زه په دې باندې قطعاً مطمئن یم چې په دې کې هیڅوک نشته، بلکې هماغه ظرفیتونه دي چې په تېر 15 کال کې
د افغانستان د گاوند لخوا نه روزل شوی دی او دغه پروژه د تورکر شوی ده وری ګورنن تاسو کې چرته یو ارزونه لزام سره ولري ایسای او د شبکه ده چې نه فقط په افغانستان کې بلکې په افغانستان د باندې په مرکزی آسیا کې په چشنیا کې په روسیا کې په حتی په بالکان او کپکاس کې د پروژې عملي کړې دي او دغه پروژې د دې لپاره عملي کول ډیره مغلق خبره نه ده د تر ټولو لوی ظرفیت چې دی لري هغه د افغانستان کې راوځلای ده په افغانستان کې په تیر شل کال کې د مغدي امنیتي ګامونو لاري یا هلته حکومت کار شوی ده په ډیر تاسف سره هغه ډیر ضعیف او دلته تر ډیره بریده پوري دا شی څوک دی چې د افغاني ګټو په ځای نورې ګټې ورته محترمې دي د نورو ګټو زیات ساتندوینه کوي او دوی د افغانستان د ګټو هغه واضح دریض ونهنیولی شوی موږ په دوامدار شکل سره له هغو سره همکار یو موږ له داخل نه همکار یو په دې کې هیڅ شک نشته دا د دې خبره نه ده چې موږ په دې باندې لوی بحثونه ولرو موږ په دې باندې پوهیږو د مسلکي خلکو په حیث باندې پوځي دی او داسې پوځي چې دوامدار مې په همدغه رشته کې کار کړی ده زه په دې باندې پوهیږم چې د یوې دغسې موضوع هغه
ریخه چیرې
علایم د هغه تطبیقونکی قوت او د هغه هغه رزیدنت قوت او د هغه لپاره موقت استخدام شوي افراد او اشخاص د کوم ځای نه راپیدا کیږي افغانستان کې په تیر 15 کال کې هغه پروژې چې په ابتدا کې د فرکلود او علشنګو پنچیر ولسوالیو نه د داوود خان په زمانه کې شروع شوي دي له هغه وخته چې په دغه ظرفیت باندې کار کیږي تر دا نه پورې به په افغانستان کې دوی مهاجرتونه د شوروي له یرغل نه وروسته دوی مهاجرتونه رامنځته شو افغانان په دوی لاس باندې د افغانستان د دښمن په لمن کې ولوېدل او نن هم مخ په تیرو شلو کالو کې د میلیاردونو ډالرو په مصرف باندې موږ یو څه چې ونه شوی کولای او هغه د موږ د پاره غمیزه ده هغه افغان د پردي ګروګان نه راو نه یو تر څو پورې چې دغه افغان تل په دې ګرو غان راونه باسي تر څو پورې چې دغه افغان په چې د خپل حقیقي خواته تر ګرو غان لاندې د هغه له ګرو غانونه باسي او تر څو پورې چې ته د دغه سي مسایلو مشخص جواب ونه لرې لکه ګورې مګه په بولدک کې تصادفي او جنگ د افغانانو په وجلو باندې را باندې تاسو د دوه قوتونو ترمنځ ولې د هغه په دوه مور باندې د هغه قیمت مخ په انګرار کې ورک دا پروژې چې تمویلېږي او یا سرته رسیږي د هغه شاته یو لوی قوت موجود دی چې هغه قوت د خواره دلته لوی ظرفیتونه لري دوه ګاونډي هیوادونو په افغانستان کې دومره لوی ظرفیتونه جوړ کړي دي چې د هغه مهارول پرالول دي چې په تیر شل کال کې هیڅ ونه شوی کولای داسې احساس کوم چې په تیر راتلونکي کې که موږ چېرته په افغانستان کې یو قوي نظامونه لرو موږ به ونه شو کولای چې د دې له اهداف سره مخ په داخل کې مبارزه وکړي
ډېره معنا نه
په دغه مبارزه کې تر ډېره برزه دي موږ باندې قوتونه او موږ استخباراتي کښتۍ قوتونه یا کمزوري وو یا حقوق په لوی لاس دي لویانو له خوا دا اجازه نه ورکول شوی چې په همدغه اهدافونو باندې د خپل عملیات تر سره کړي
ډېره زیاته
کله د حقوق بشر تر عنوان لاندې کله تر نورو عنوانو لاندې کله د حزب او تنظیم تر عنوان لاندې کله د ژبې او منطقې تر عنوان لاندې د سره مصلحت شوی ده او هغه مصلحت د دومره لوی شوی ده چې تاسو دی رئیس جمهور د سوګند مراسمو نه راپدې خو ګورې چې یو سراچه راځي د کابل د ښار د منځ د کابل ښار باندې
ډیره معنا ته زم غواړم چې همدغه موضوع بالکل تدبیر صاحب زم غواړم چې همدغه موضوع اریان صاحب سره مطرح کړم اریان صاحب یو کلی شی پښتنه همدغه د ډیر کله لتاسې نه کیږي پر سن یو کې چې موټر څنګه ساسه ل چیک پوینټ تر اتیر شو س ډول ساسي پولیس و ونګه مزه چې د دوی سوار لس هوانه چې له دوه سره چوت تیر فایر کیږي حتما ناس د ښکاری وس پنه د چپلکی نه دی چې تاسو نه تیر شي زه دا پښتنه نه کوم پښتنه اساسي دلته را مطرحه ده چې تاسو برسیران یا هغه سرسری موضوع راخلی اما هغه چې بیخجن مسائل دي چې د تمویل برخه ده د راتګ مسأله ده ځای پر ځای کې دل دي دا نه پلاټي ولې دې ټکو ته پام نه کیږي که تاسو منظور
ترنه یې اته دا هغه موضوع چې چرن کې یو هغه ټاکل شوی دی چې خله ارتیابی بکی او ورسته مندنې بیا د خلق سر بشری کې دا وړو څو ټکي نور هم اشاره وکړه دا د مونږه د تعریف د خشونت او تاوتریخوالي نه چشه ده. مخکې ما ویلي چې طالبان او داعش یو ځان سره یو نږدې اړیکې لري، دا په دا معنا ده چې زموږ تعریف د خشونت دا ده چې څوک د خلکو وجل د تاوتریخوالي رامنځته کول، دا د خشونت تعریف ده او دا یو ډېره نږدې رابطه ځان سره لري او لري چې طالب او داعش او تروریستي ډلې دي. بل دا چې د تروریستي ډلو تفکیک دا ده چې طالب یو داخلی موضوع ده، بل داعش مخکې زمونږ مشران هم اشاره ورته وکړه چې داعش یو سیمه ییز او نړیواله پدیده ده. خو داعش په افغانستان کښې هم اوس فعالیت لري چې دی نږدې راستل طالبانو سره رابسته کړي دي، یعنې دی ځان سره د تاوتریخوالي په برخه کښې همکاري کوي. بل جنګ خو تخمیلي ده، مونږ تاسو ته جنګ تخمیلي ده او زمونږ تعریف د دښمن نه څه شی ده، مونږ څه رقم د دښمن تعریف وو. زمونږ په فکر او د امنیتي سکتور په فکر باندې دښمن هر هغه څوک چې زمونږ خلک وژني هغه زمونږ دښمن ده، زمونږ دښمن ده او مونږ به د هغوی پر وړاندې خپل اقدامات کوو. او که دا طالب وي، دا داعش وي، دا هر څوک شي، د یو لوی تعریف محسوب شي او خلکو د خلکو وژنو خاطر باندې اقدام وکړي،
ډېره مننه. زه به د خپلو دوو نورو میلمنو تدبیر صاحب څخه او عارف صاحب څخه که لنډ لنډ ځوابونه راته راکوي د یو سم تفکیک په خاطر باندې، که هغه په کور د نه اوسي هغه ډول چې عارف صاحب او تدبیر صاحب دواړو ته اشاره درلودله، د یوې لارې په توګه باندې حد اقلن چې صحیح حل لاره رامطرح شي یا وشو کولی په کور دننه د ځینو جهتونو څخه هغوی چې ملاتړي بلل کېږي یا د جګړې لپاره بستر برابروي دا وایي د پاره اقدامات وشي، بیا هم په کلي شکل باندې د دې ډول هغه اصلي هسته چې دا د دې ډول بریدونو هغه له منځه یوړل شي، د حکومت د پاره به ستاسې مشورې څه وي؟ تدبیر صاحب تاسو او په سیاره صاحب لنډ لنډ ځکه ځواب کراکې مهرباني.
ګورې موږ دا اوس له ناټو سره او له امریکا سره امنیتي تړونونه لرو، په همدې شکل سره نور نړۍ نورو هیوادونو سره مخ کولای شو، په ډیرو واضح الفاظو له همدغو هیوادو سره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو له ادرسه خپل ټول مشکلات په مشخصه توګه باندې مطرح او د هغونو د هغه جواب غوښتونکي واوسو. یوه خبره، دومه خبره، په افغانستان کې د افغانستان امنیتي ارګانونو کې ژوره اصلاح او د هغو ته په هغو کې د داسې افرادو اشخاصو استخدام چې هغه د افغانستان ګټو ته تر بل هر څه ژمن وي او هغو ته خلاص لاس ورکول. دا اوس زموږ وزیر داخلي، وزیر دفاع، زموږ د ملي امنیت رئیس دا یو هم په خپلو کړنو کې آزاد لاس نه لري تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې آزاد ونه اوسي، تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې ملي برخورد له مسایلو سره ونه لري، تر هغه وخته پورې موږ نشو کولای چې دغو غبیزو مخه ونیسو.
ډېره مننه عارف صاحب، مهرباني.
زه فکر کوم چې د حکومت لپاره ډېره اړینه ده چې څومره چې ژر امکان لري دا اساسي حل لاره ده، څومره چې ژر امکان لري بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني، دغه د بنجانو د خوشي کېدلو لړۍ پای ته ورسوي او ژر تر ژره د طالب سره داسې یو موافقې ته ورسېږي چې افغانستان یو موټی کې متشکل کې په هغه صورت کې د داعش موجود وي، خو ډېر به په ضعیفه حالت کې وي او په تدریج به د منځه ولاړ شي، ځکه چې طالبان ډېر سخت جګړې په ډېرو ولایتو کې د داعش تره کړي.
ډېره زیاته مننه. او اریان صاحب، آیا د دې ډاډ څومره خلکو ته شته دی چې د هغو هستو د لمنځه وړو لپاره کار کېږي چې د دې ډول بریدونه اصلي عامل دي؟
موږ خپل اقدامات کړي دي مخکې او اوس هم د امنیتي تړون په اساس زموږ پلانونه ډېر منظم روان دی، زموږ ټول شبکې په دې برخه کښې فعاله دی، ځینې شبکې موږ نیولې دي او ځینې نور هم تر تعقیب لاندې دي چې موږ د انکشاف په لحاظ باندې حجزات ځان سره ساتو او انشاءالله تر انکشاف وروسته دغه حجزات تاسو سره او خپل هیوادوالو سره به شریک کوو.
د پوځي چارو شنونکي عبدالباری عارف صاحب، د پوځي چارو شنونکي کابل خان تدبیر صاحب او د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان صاحب، له تاسې درې واړو ډېره مننه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړو. درنو اورېدونکو، تاسې هم په پاک الله سپارم.
آرام اوسئ.
خدای پامان.
25 دقیقې دو خبری دی یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت د جګړې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.